افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. د خبرونه پر پورونی کوي چې د افغانستان د سولې علي شوروي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې سوي نه دي. دا هم ورته چې په انډونیزیا کې د سونامي او طوفان له کبله د مړو شمیر تقریبا 400 کسانو ته رسیدلی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې د افغانستان د سولې علي شوروي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې نه دي پیل سوي. په بدخشان ولایت کې د حکومت اووه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوروي تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې هله وشو چې د روانو هڅو له مخې به یو ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته سره کښینی. د وی تر اوسه د دولت او طالبانو ترمنځ هیڅ ډول رسمي او مستقیمی خبرې نه دي سوي. نه د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ داسې څه سوي دي. هر څه چې ویل کیږي اوازې دي او دا اوازو مخه څوک نه سنوي ولای. دا په داسال کې د چې د نړۍ غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی دی. د پروان سیمه چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسول خپل نور ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نور قاسمه ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 50 وسلوال طالبانو تیر شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقلسمي د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تم به ورسول. شغلی سامي ویل په وژل سوی کې د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسول قریمنه فهم شامل دی. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت اووه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې اووه تنه وسلوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وژل سول. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو د خپل منځي نښتو له کبله رامنځته سوې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنه یو اندېښنه شي او له حکومت غواړي چې امنیت ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت لپاره تدابیر نیول سوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که د کمپاینونو پر مهال د کاندیدانو امنیت خوندي نه سي، هغوی به ونیسي کړای چې خپل پروګرامونه په لازمه توګه له خلکو سره شریک کړي. د جرمني پولیس وایي هغه افغان پناه غوښتونکي چې د جمعې په ورځ یې درې تنه په چړو ټپیان کړل نیولی دی. پولیس وایي تحقیقات یې پیل کړي دي چې د پیښې دلیل پیدا کړي. دغه 19 کلن افغان تېره ورځ په راونسبرګ ښار کې پر خلکو برید کړی و چې د پیښې پر مهال ونیول سو. د انډونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سخت زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3.5 لکه نفوس لري، پرون د 8.5 درجې زلزله وسوه چې له دې سره د سمندر اوبه تر 200 متره لوړې سوې. د طبیعي پیښو د زیانونو د ارزونې ادارې ویلي چې تر اوسه د وژل سویو 340 اتیا تنه یوازې په پالو ښار کې دي، خو خبرداري ورکړي چې شاید دا شمېره نور هم لوړه سي. د دغې ادارې ویاند وایي د قربانیانو مړي په ډیرو هغو سیمو کې موندل سوي چې د سونامي ځپلو ودانیو لاندې سوي دي. چارواکي وایي دغه پیښې په پالو او شاوخوا سیمو کې مواصلاتي لارې بندې کړي دي او د زلزلې د وروستیو ټکانونو له کبله د ژغورنې چارې لا ستونزمنې سوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات سوي او ودانۍ زیانمنې سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل. سرګی لاوروف تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په مقر کې د خبرو پر مهال ویل چې د روسیې د پوځي الوتکې تر سقوط وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سپارښتنه د دغو راکټونو د ورکولو بهیر پیل سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل دا تدابیر په سوریې کې د روسیې سرتیرو د بشپړ خوندیتوب لپاره نیول سوي دي. تر دې وړاندې واشنګټن او اسرایل د دقیق اقدام په اړه مسکو ته خبرداری ورکړی. او د سوریه حکومت او اردن سره د نسی پرم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستل چې درې کال مخکې د یغینو لخوا تړل سبب د سوریه د ترانسپورت وزارت خبره کړې ده. د نصیب لوی سوداګری زلار په 2015 کال کې د یغینو لخوا نیول سبب چې ورسره د هغه سلګونو لاریو د تکراتک مخ نیول سبب چې هر ورځ به د ترکیه او خلیج او هم لبنان او خلیج ترمنځ سوداګری ستوک انتقالول. د سوریه د ترانسپورت وزارت په ویلامه کې راغلی چې د سوریه او اردن ترمنځ پوله کې د دغو سوداګری زلاریو تکراتک نن پیل سو. د دغې لارې به په کال کې میلیاردونه ډالر په ارزښت سوداګري کېدلې چې له تړل کېدو سره یې د سوریه او د ګاونډیو هیوادونو اقتصاد زیانمن سو. د لبنان د اقتصاد وزارت په جولای میاشت کې ویلي وو چې دغه لاره د لبنان د اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري او د هغه د پرانستلو لپاره د دوی په وینا باید له یاغیانو سره معامله وسي. د سوریه حکومت د خپلو متحدینو روسیې او ایران په مرسته په دې وروستیو کې د دغه هیواد ډېره برخه بیرته له وسله والو مخالفینو څخه ونیوله. د خبرونو پای
تاسو آزادي راډیو ته وژیست. ځینو غربي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو او د افغان حکومت استازو په سعودي عربستان کې خبرې کړي، خو د سولې عالی شورا مشر وایي
تا هنوز هیچ گونه گفتگوهای رسمی و مستقیم بین دولت و طالبا، بین شورای عالی صلح و طالبا صورت نگرفته.
د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شته په خپلو کړنو کې بریالی نه وي.
دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه بهدي کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
په بهرنۍ موضوعات کې اورئ چې په انډونیزیا کې د زلزلې او تسونامي له کبله نږدې 400 کسان مړه شوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمی او مستقیمی خبری سوی ندی. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې د روانو هڅو له مخې به یوه ورځ دواړه لوري د سولې خبرو ته کښېني. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبان ویان معرفي کوي، له رویټرز آژانس سره په خبرو کې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون خبره رد کړې ده. ځینو غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي یووالي د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کتو خبر ورکړی و. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
د افغان حکومت د استازو او افغان طالبانو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه نه د سولې د عالي شورا او طالبانو او نه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي لیدو کاته شوې دي. د یاد شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل له دې سره د سولې خبرو ته د رسیدو لپاره جدي هلې ځلې کیږي او دوی هیله مند دي چې بالاخره به دغه هدف ته ورسیږي.
رسمی و مستقیم بین دولت و طالبان
دوی تر اوسه هیڅ ډول رسمي او نیغ په نیغ خبرې د دولت او طالبانو او همدار از د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ نه دي تر سره شوی. هر څه چې دي د شایعات او اوازو په کچه دي او د اوازو بازار د سیګرم دي چې څوک مخه نشینی ولای. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې وروسته لاغي کوي چې د رویټرز خبری آژانس په حواله د طالبانو او افغان حکومت استازو تیرونې په سعودي عربستان کې سره لیدلې دي. دغه خبری آژانس د دریو طالب چارواکو له قوله لیکلي چې په دغه ناسته کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت او د بندیانو پر تبادله خبرې شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روانې میزان میاشتې پاتې وشتمنې ټکیږي چې د امنیت او شفافیت په برخه کې اندېښنې موجودې دي. د یادونې ده چې د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم دغې رسنۍ خبر ورکړی و چې ځینې طالب چارواکو ورسره د بندیانو د خلاصېدو او مذاکراتو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا د دریځ ترڅنګ طالبانو هم له دې مخکې دغه دواړه راپورونه رد کړي دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې له دې سره سره چې دا کار نه دی شوی، خو په ټوله کې د بې اعتمادي فضا مخ په ټولېدو ده. د یاد شورا رئیس کریم خلیلی
بار دیگر تاکید میکنم که شورای عالی سال
د ویزه ټینګار کوم چې د سولې عالی شورا خپل لاسته راوړنې لري او د بې باورۍ فضا او یخونه د حل او ویلې کېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر شنون کې په دې باور دي چې له وسله والو طالبانو سره له تېرې څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د سولې د خبرو هڅې کېږي، خو د سولې عالي شورا او افغان حکومت د دې پر ځای چې د هدف ترلاسه کړي تل یې د خبرو د پیلېدو لپاره یوازې هیلې څرګندې کړې دي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی د دغه کار لامل پر طالبانو د پاکستان فشار او دغه هیواد لاسوهنه ګڼي.
ومردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي تر دې دمه د طالبانو له استازو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیمې خبرې سوې نه دي. د دې شورا رئیس نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې له دې سره سره دوی هیله مند دي چې بالاخره به دواړو لورو د سولې خبرو ته کښېني. یوسف خان ځدران د سیاسي مسایلو د تحلیلګر خوشحال خلیل نظر په دې اړه راخیستی.
فکر کوم دا ډیر احتیاط له وجې نه دا خبرې او څرګندونې کېږي که ممکن تماسونه موجود وي، ځکه دواړه طرفه په دې باندې اعتراف کوي چې تماسونه شته. نو تماسونه هم دي، نو طبعا کېدای شي لیدنې کتنې هم شوي، لکه څنګه چې ویل کېږي اعتماد په زیاد حد کې نه وي. کله خبرې مخکې له دې نه چې دوی هغه اساسي خبرو ته داخل شي، هغه خبرې د باندې ووځي او هغه ذهنیت خرابېږي، نو دې له خاطر هغه لومړی ځل لپاره طالبان ویان دا خبر رد کړه، ځکه دا د هلته د هغوی په جنګیالیو یو ډول تاثیر کوي روحیه باندې. هغه په اسانۍ سره دا خبره نه غواړي تر څو چې پرمختګ نه سوی دوی دا خبره د باندې راوباسي. کوم معلومات مخې ته راځي نو دې نه معلومېږي چې په ډېره لویه کچه باندې دا تماسونه موجود دي او یو فرصت برابر شوی ده چې د اقل اوس دوی هغه اساسي خبرو ته یا د
سرکینی او مشخص موضوعات باور یعنی د پردې تر شا څه شته. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس هم ورته یو موضوع ته لږ په اشاره سره وایي چې د باور څه فضا رامنځته شوې ده، هغه یخ چې باید مات شوی وي، هغه د ولیکېدو په حال کې دی. یعنې دا هوبه همغه پیغام رسول شي چې تاسو یې په اړه وایي.
دقیقا همداسې ده، ځکه چې دلته موږ تاسو تجربې لرو چې تقریبا دغه د مذاکراتو خبره تقریبا د لس 12 کاله یا دغه په داخلو کې څومره وخت کې چې روانه ده. کله چې دوی خبره ته یو جته رسېدلې دي، هغه وروسته یا د ځینو رسنیو له خوا نه د امریکا کې یا ځینې په غربي رسنیو هغه خبرونه چې خپره کړي دي، نو بیا دلته دوی دي خبرې افشا شوي دي او هغه یو خوا یا یو طرف ته پښه ایستلې ده د مذاکراتو نه تر څو پورې دوی مطمئن نه شي او ځینې توافقات هغه اعتماد یا اخري اعتماد دغه ترلاسه نه شي، نو دوی په اسانۍ خبره رسنیو ته نه باسي. نو طبعا
یو خو تاسو اشاره وکړه چې د طالبانو خپل لیکنې ممکن کمزوري شي، هغه یو وجه ده، او دلته داخلي ځینې کشمکشونو شاید هغه هم متراوي. له دې وړاندې ویل کېدل کله چې دواړه لوري سولې ته نږدې کېږي، پاکستان او ځینې نور هغه هیوادونه چې په طالبانو باندې څه اثر رسوخ او نفوس لري هغه مداخله کوي. یعنی دا هم یو دلیل کېدلی شي چې دا مذاکرات باید پټو ساتل شي.
بله دقیقا، دغه ټول عوامل د افغانستان لکه څنګه چې د جنگ د موږ تاسو پراخ ابعاد او اړخونه لري، دغه چې دغه د سولې مسله تر دې سخت ده، ځکه چې دلته په یو قومندانانو لکه چې د طالبانو نیولې تر هغې پورې د هغې نه د هغو مرکزي شورا مثلا د کویټ کې دوی دفتر او هغه خارجي اعمال چې په دوی باندې مثلا هغه لري نفوذ لري، هغه کړۍ یا مثلا استخبارات، دغه ټول اته هغه بهرني جنگیالي دوی سره دي، دغه ټول په دې کې اثر گزاره دي چې دا سوله کې ممکن یو نه یو ځای کې خان واقع شي. نو په دې حساب باندې دوی نه غواړي، معمول لسه دا چې دوی نه غواړي چې خبره شي دوی کې یا مذاکرات دوی کې په اسانۍ افشا کړي، ځکه دوی اکثرا کومه تیر تجربه ته وګورو دي نه موږ ته معلوم کیږي. نو دغه خپل دغه زمينه مساعده کړي، دغه خپل فرصت ده، او کدي فرصت طالبان استفاده ونه کړي نو ممکن دا یو غټ چانس لاسه ورکړي. نو په دې خاطر باندې دوی اتمن یو نتیجه ته شاید ورسي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر خوشحال خلیل و چې د سولې علي شورا د استازو او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو د ممکنه پړاوونو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو پر مورچلونو د اف 15 دېرش ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه ګټوره بولي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دغو الوتکو کارونه باید زیاته سي. ځینې کارپوهان وایي چې د دغو الوتکو څخه باید په جبهي جنګو کې استفاده وسي. واصل وصال راپور لري.
د امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په وړاندې د اف 15 دېرش جنګي جټ له کارونې وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو جنګي جټونو سره به د طالبانو مورچلې خاورې ایرې شي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه اقدام د تروریزم په وړاندې د دې هیواد قوي هوډ ښیي.
دا چې هغه بله شپه د طالبانو په موازو باندې د اف 15 دېرش الوتکو هوایي بریدونه کړي، د افغانستان د حکومت د افغانستان ولس سره د امریکا متحده ایالاتو او د هغوی د نړیوالو شریکانو هغه تعهد خي چې د تروریزم سره په مبارزه کې لري. هوایی بریدونه ډیر زیات موثر تمام شوی دی، هم زموږ د خپلو هوایی قواو هم د نړیوالو متحدینو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا اف 15 جنگي جیټونو خپل لومړنی ماموریت د پنځشنبه په شپه د طالبانو پر مورچلو په حملو سره پیل کړ. یو امریکایي چارواکی امریکا غږ ته ویلي چې د دغه هیواد یو اف 15 جنگي جیټ د عربو له دریاب نه د دې هیواد له یو جنگي کښتۍ نه الوتنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په یو مورچلې بریالۍ حملې کړي. اف 15 پرمختللي جنگي جیټ الوتکې دي چې د نړۍ په پرمختللې ټکنالوژي سنبالې دي او له رادار نه د تیښتې قابلیت هم لري. د امریکا د اردو یو چارواکي ډګروال چندلر نیملز ویلي چې د پنځشنبه په شپه د طالبانو په وړاندې د دغه جیټ کارونه یوازې د دې جنگي جیټونو د پیاوړتیا یو اړخو. په افغانستان کې د اف 15 جنگي جیټ نه په داسې حال کې ګټه اخیستل کیږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د هوایی حملو په زیاتېدو سره په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه حملې تر ډیره د امریکایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، خو په یو شمیر حملو کې افغان ځواکونه هم شامل دي. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په هوایي حملو کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو له امله 353 مورد ملکي تلفات چې پکې 149 مړه او 204 تنه ټپیان دي ثبت کړي دي چې د تیر کال په نسبت 25% زیاتوالی ښیي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل په دې باور دی چې طالبان دومره لویې ډلې نه جوړوي چې په وړاندې له دغو جنګي جیټونو نه استفاده وشي. د ښاغلي مرخیل په خبره دغه جیټونه د دې ترڅنګ چې د تروریستانو د لمنځه وړلو کې کوم ګټور رول نشي لوبولی، بلکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو لامل هم کیږي. دی وایي معمولا له دغو جنګي جیټونو نه په چریکي جنګونو کې استفاده نه کیږي او په هغه ځایونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي چې جبهه جنګونه وي، سو په دښمن قوي بریدونه وشي. خو د اف 15 شملې تخریب زیات دی او ملکي تلفات هم لري چې ګټور نه واقع کیږي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې اوس مهال جنګونه په چریکي ډول پرمخ وړل کیږي نه جبهه، نو له همدې امله د جګړې بڼې ته په کتو باید جنگی تجهیزاتو کار واخیستل شي. د نوموړي په خبره د افغانستان په روان جنگ کې غوره داده چې له توپ لرونکو هلیکاپټرونه ګټه واخیستل شي، ځکه چې غیر نظامیانو ته کمه مرګ ژوب لاړوي او هدف په دقیق ډول له منځه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ولس جرګې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر ناامنیو اندېښنه ښیي او له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د کاندیدانو د امنیت چاره سنجول سوې ده. نور له خان محمد سین نه.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په ناامنیو اندېښنه ښیي او د خپلو مبارزو پر وړاندې خنډ ګڼي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی د پلویانو او د کمپاینونو د مرکزونو خوندیتوب ته جدي تدابیر ونیسي. د ننګرهار ولایت ولسی جرګې ته کاندید عبدالرحمن شمس د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تشویش ته ده. موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د کاندیدانو د کمپاین د مرکزونو د غونډو حفاظت وکړي، خصوصا کاندیدانو ته د امنیت په خاطر باندې سهولت برابر کړي، یا عسکر ورکړي ورته او یا اجازه ورکړي چې د پنځو شپږو میلو سلا پورې دوی ځان سره خپل محافظین شخصي د ځان لپاره وګرځوي. فعلاً حکومت د دوی د امنیت په خاطر باندې هیڅ قسم پروګرام داسې نه ده نیولی چې کاندیدانو ته واضحه کړي. دا ځل هیڅ قسم کاندید سره کومک نه ده شوی. زموږ امیدواري دا ده حکومت باید متوجه شي.
د کندهار له ولایت یو بل کاندید جاوید فیصل په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریک کړه:
پرته له شکه چې نامنی د ولسی جرګې د کاندیدانو په وړاندې یو ستر ګواښ دی، خو بیا هم موږ خپل کارونه پر مخ وړو او د وسلوالو مخالفینو ګواښونو ته نه تسلیمیږو. موږ ټول کاندیدان له حکومت نه د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د امنیت غوښتنه کوو چې کاندیدان له تشویش او ګواښونو پرته وکړی شي انتخاباتي چارو ته ادامه ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کړنلارې لمخې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل شوي او تر شپږویشتمه به دوام وکړي. کاندیدان په دغو ورځو کې خلکو ته خپل پروګرامونه تشریح کوي. بلخوا د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو د مرکزونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
ما با آغاز کارزارهای انتخاباتی کاندیدای محترم ما در تمام افغانستان بندید کردیم.
موږ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم په ټول افغانستان کې پولیس ته دنده سپارلې چې د کاندیدانو د امنیت د تامینولو لپاره هر اړخیزې مرستې وکړي او له کاندیدانو غواړو د غونډو پر مهال پولیسو ته معلومات ورکړي چې امنیتي اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه ښیي، وایي چې انتخاباتي کمپاینونه باید له پولیسو سره په همغږۍ ترسره شي او له دې پرته کاندیدان نشي کولی چې خپل پروګرامونه په ښه توګه خلکو ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له وړاندې د ټاکنیزو سرغړونو مخنیوي لپاره ځانګړي میکانیزمونه او تګلارې جوړې کړې وای. د دې بنسټ رئیس وایي چې په دې برخه کې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزورو کړنو له کبله عدالت او توازن تر پښو لاندې سي. واصل وصال راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون ژمنې عملي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو سرغړونکو په وړاندې د عملي اقداماتو لپاره ځانګړو میکانیزمونو او تګلارو ته اړتیا ده.
په افراد باندې موږ نشو کولای چې دا موضوعات وسیړو، مګر دا چې دغه لپاره میکانیزم جوړ شي، دغه لپاره لبخانه ځینې شرطونه کېښودل. زه فکر کوم چې په آخره کې به د کاندیدانو لګښتونه لږ حد نه چې کوم څه ټاکلې ډېر زیات به وي، او دا به صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې مادې او مقررې وي چې هغه عملي بڼه به د کمیسیون د ضعیفو کړنو له امله همداسې تش په کاغذو پاتې شي. بس
ښاغلی رشید وایي دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال عدالت او توازن په پام کې ونیسي او هغوی چې له قانون نه سرغړونه کوي ورسره جدي چلند وکړي. د پداسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کمپاین په لومړۍ ورځ د کابل ولایت نه ولسی جرګې ته 250 کاندیدان جریمه کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیټې مشر رفیع رفیق صدیقی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې یاد کاندیدان له 150 افغانیو نه تر 300 افغانیو پورې جریمه شوې دي. نوموړي پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې د دوی له غوښتنې سره سره ځینې کاندیدان د کمپاین له وخته مخکې ورغوښتي او سرغړونه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د رواني میزان میاشتې په شپږمه نیټه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین له غزنی پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2 میلیونه او 6 لک افغانیو پورې ټاکل شوې ده. د کاندیدانو لخوا یو بل ته د مزاحمتونو مخنیوی، د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو ډډه کول، د عامه نظم نه ګډوډول او مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې دا موارد دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي که د ولسی جرګې نوماندان له یادو مواردو سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
نن به بیا هم دوی ته اعلان کوو یو ځل بل چې دغه سرغړونه مجازات لري، نقدي جریمه لري او نور مجازات هم ورسره شته. په عین حال کې دغه مصارفو کچه د پاره موږ یو لس نفره متخصصین هم استخدام کړي دي چې دغه د دې مالی لګښتونه نظر لدی او سرون لدی نیچی طبعاً چه هر سوکی خلاف ورزی دی قانون سقه اوکی مطابق دی قانون و مجازات چی
دغه لستنه متخصصین دی انتخاباتو کمیسون دی رسنه و کمیتی نه چه دن دی انتخاباتی کمپاینونو پر محل دی رسنه و نصاره نده جلا کار کوی. کاسه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنیزو سرغړونو د مخنیوي په برخه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړنې کمزوري بولي، خو دغه کمیسیون ویان ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو سرغړونکو سره به هیڅ ډول رعایت ونه شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې په انډونیزیا کې د جمعې ورځې د زلزلې او تسونامي د څپو له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته لوړ شوی دی. د ژغورنې ډلې او مرستندویان په تسونامي ځپلو ټاپوګانو کې له زیانمنو سوو سره د عجلو مرستو لپاره هڅې کوي. ملګرو ملتونو د انډونیزیا له تسونامي ځپلو سره د مرستو لپاره چمتووالی ښوولی دی. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه اورئ.
د انډونیزیا په سولاوسی ټاپو کې پرون ناوخته د 2.5 درجه یوې زلزلې د سونامي څپې پورته کړې چې له امله سلګونه کسان مړه شوي او زیات کورونه له منځه تللي دي. د انډونیزیا له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي تر اوسه پورې د زلزلې او سونامي له امله د سولاوسی ټاپو په پالو ښار کې د 380 کسانو مړینه تایید شوې ده. د زلزلې ټکان له 3 تر 100 مترو پورې لوړې څپې پورته کړې چې د مرګ ژوبلې سربېره سړکونه ویجاړ کړي او مخابراتي شبکې هم تخریب کړي دي. د انډونیزیا چارواکو ویلي په پالو ښار کې هغه مهال د سونامي څپې واوښتې کله چې دغلته زرګونه کسان په یو ساحلي فیسټیوال کې راغون شوي وو. د انډونیزیا دولتي تلویزیون په پالو ښار کې د سونامي څپو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې خلک پکې د چغو او تیښتې په حال کې ښکاره کیږي. د انډونیزیا د بیړنیو حالاتو کمیټې ویلي د عاجلو مرستو د رسولو لپاره د پوله هوایي ډګر فعال دی، خو د هوایي کرښو شرکتونه بیا وایي چې د دې ښار د هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې کرښې یارنوې او د میدان د څار برج زیانمن شوی دی. د پوله ښار د زندان دیوالونه هم د سونامي څپو نړولي دي چې له امله 568 زندانیان تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د انډونیزیا له حکومت سره په تماس کې دی او د اړتیا په وخت کې دوی له سونامي ځپلو سیمو سره مرستې ته چمتو دي. د انډونیزیا جغرافیایي موقعیت ته په پام دا هیواد څو ځله سختو طبي پیښو ځپلی دی. د 2004 کال په ډسمبر میاشت کې د 9.1 درجې وې سختې زلزلې د سمندر په تل کې د سونامي څپې پورته کړې چې په انډونیزیا او شاوخوا هیوادونو کې 2.5 لک کسان وشل. د روان کال په اګست میاشت کې د زلزلې یو ټکان د انډونیزیا لومبوک ټاپو ولړزو چې له امله 515 کسان مړه شول.
ومردل چې په انډونیزیا کې د طوفان او تسونامي له کبله د وژل سوو کسانو شمېر تر 300 پورې رسېدلی دی. سامسنګ کمپنۍ یو نوی موبایل نندارې ته وړاندې کړی چې قوي کامره لري. نور جزئیات له عصمت څاروان اوري.
سامسنګ کمپنۍ خپل یو نوی موبایل نندارې ته کېښود. دا موبایل په شاتنۍ برخه کې د سیلفي عکسونو لپاره درې کمرې لري چې 24 میگا پکسل دي. د سامسونګ دا ګلکسی ای وی موبایل د دې کمپنۍ د متوسطې درجې موبایل دی، خو کمره یې خورا پرمختللې ده. د دې بل کمره 8 میگا پکسل ده، خو اصلي کمره یې 24 پکسل ده او دا یوه په تیاره یا تت ځای کې د عکاسۍ لپاره مناسبه ده. د ګلکسی و ایک بل کمره 15 میگا پکسل ده، خو ژور سنسر لري. د دې لپاره چې نن سبا د سیلفي عکسونو مینوال زیات دي، سامسونګ د دې موبایل سیلفي کمرې ته زیات پام کړی دی او هغه 24 پکسله کړی ده. دا کمره ال ای ډی فلش لري چې په تت ځای کې ښه کار کوي. د دې موبایل نورې ځانګړتیاوې د سامسونګ د متوسطو موبایلونو په شان دي. اندروید 8، پروسیسر 2.2 گیگا هرتز، رم 4 گیگا بایټ او داخلي میموري 2300 ملي امپایر ده. سامسونګ کمپنی وایي دا موبایل به په تورو، ګلابي، شنو او ژیړو رنگونو کې وړاندې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ بازار الفکر څخه محمد هاشم خبره کوم. دغه پیغام به زموږ هوا کلور چارواکو ورسوي چې د ناوې د ولسوالۍ اوبه کثرت کوي و چې د هلمند سیمې او بغل ته تیریږي، خو د غټ مقاماتو د نه توجه څخه د ناوې زراعتي ولسوالۍ د سولې وچړي او کښتونه د علاقت سره مخ دي. ازادي راډیو ډېره ډېره مننه د زموږ پیغام تر لور چارواکو ورسوي. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت اګزاب د بلسلی خبره کوم. وروره سید ازادی کارکونکو سر ډېر ډېر خیش دغه کوو چې د زموږ پیغامونه نشر کړي. موږ د ډېرې وچکالۍ سره مخامخ یو، کښتونه مو ټول ولاړو وچلو. اوس مو دغه یو درخت لرو د بادامو درختې و، دغه هم ټول وچ شو، اوبه نشته. یو ډېر لرې ولسوالۍ ده، د حکومت توجه نشته و دې ته. بس موږ په دغه مشکلاتو کې چې نه اوبه لرو، نه په دنیا باندې شی لرو، نه د دنیا دپاره یو د حیوانانو دپاره یو واښه یو شی لرو، ټول د مشکلاتو سره مخامخ یو. غنم وچ شول، دا درختې مو وچ وچېږي. موږ ته دولت هېڅ توجه نه ده کړې. السلام علیکم.
زله ټول غوادوار د خوشاله توما چې هغه کسان تعویزونه کاږي د غخیلو د ملایانو په نامه باندې تعویزان کاږي دا په زابل کندهار او نور ولایتو کې لکه وسی اگر ملا پیسه کړې ده دا ډېر بیکار خلک دي دغه ډېر بیکار کارونه په کندهار زابل او نور ولایتو کې سب تعویزو والا چې ډېر ناواله چلونه د خلکو سره کړي دي دا ډېر بیکار خلک د حکومت سره مدا غوښتنه ده چې دا ګیر کې او دا د قانون منګولو ته وسپاري ادامې کې دا تعویزو والا ډېر بیکار خلک دي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوس په ونسان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوید مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د سولې علي شوراوی تر دې دمه له طالبانو سره هیڅ ډول رسمي او مستقیم خبرې نه دي سوي. د دغې شورا رئیس محمد کریم خلیلی نن په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده. په تر دې وړاندې ځینې غربي رسنیو په سعودي عربستان کې د ملي وحدت حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لیدو کته خبره کړې وه. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي د سالنګ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول په لخپلو نورو ملګرو سره وژل سوی دی. د پروان د سیاګرد ولسوال نورقا سامي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 500 وسله والو طالبانو تیره شپه د سیاګرد ولسوالۍ د چارقله سیمې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړي چې د خبره د درنو تلفاتو سره بیرته په شاو تمبول سول. بلخوا په بدخشان ولایت کې د حکومت وطن وسوال مخالفین وژل سوی دي. د 209 شاین قول اردو چارواکي وایي چې وطن وسوال طالبان د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې داسې مهال وژل سول چې د طالبانو په ډله کې د دوو قومندانانو ترمنځ خپلمنځي نښتې وسوله. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې پر نامنیو اندېښنه ښیي او له حکومته غواړي چې امنیت ته یې تدابیر ونیسي. د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې سختې زلزلې او سونامي نږدې 400 کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو سوریې ته د S-300 ډوله دفاعي راکټي سیستم ورکول پیل کړل او د سوریې حکومت له اردن سره د نسی په نوم هغه سرحدي لار نن بیرته پرانستله چې درې کاله مخکې د ایغیانو لخوا تړل سوې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو څخه واورید. د نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې په انډونیزیا کې د جمع ورځې د زلزلې او سونامي له کبله د مړو شمېر نږدې 400 کسانو ته رسېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر دغو پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپي خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام سیالۍ نن په بنگلاديش کې پیل شوې. په دغه جام کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. افغانستان د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې متحده عرب اماراتو ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. دغه هیواد تیر کال په پیل لوبه کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د دغه جام اتلولي خپل کړې وه او سږ کال به له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي په آسیا سیالیو کې د ګډون لپاره د معلولینو ټیم نن اندونیزیا ته روان شو. د دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د اکتوبر په 3 پیلېږي او 2 به دوام وکړي. نوموړي وویل د دوی ټیم پوره چمتووالی لري او له خو لسته راوړنو سره به افغانستان ته ستون شي. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پیلوبه کې بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه او د آسیا جام اتلولي خپل کړه. بنگلاديش په 500 اورونو کې 223 هدف ټاکلې وو او لوبه تر وروستۍ شېبه دومره په زړه پورې شو چې هند د و لوبغاړو په سوزیدو د هدف د 500 اور په وروستۍ بال پوره کړ. د هند او بنگلاديش سربیره سریلانکا، هنګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام سیالیو کې چې د متحده عرب اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې وشوي ولو بدل. افغانستان په دې جام کې خوځلید. افغان ملي ټیم له 15 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلو دي او له هند سره خپل وروستۍ لوبه مساوي کړه.
هر
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک سیستم نه په استفادې ترسره کیږي. خو دغه سیستم د څرنګوالي په اړه لا هم یو شمیر پوښتنې موجود دي. دا چې دغه سیستم د استعمال له امله د شفافیت څومره ډاډ موجود دی، کاغذي تذکيري او سټیکر به لا هم د استعمال وړ وي او که څنګه. همداشان د نوماندانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو رسمي وخت هم پیل شوی دی. دا چې نوماندان باید د کمپاین پر مهال کوم ټکي په نظر کې ونیسي او د څومره لګښت اجازه ورکړل شوی دا یو شمیر نورې پښتنې د حقیقت څه دی. د دیونی په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر او ویان سید حفیظ الله